غواړو چې په هواي ورکو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقامات ته دولتي مقامات ته ورکليو ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې شاغيزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کومه حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپل حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زغوالم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستۍ پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندۍ مسله ده چې کله چې انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسې نه مختب نه بیایي، ولې زملا ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي؟ ستاسو دریځ په ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولیشم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو. خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت یې کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله مېرمن یزدان پرست، ډېره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت را
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوان ځوانې کې راغلی وي دغه ډاکټر د دوه داسې ځوانانو کیسه کوي.
ځوانانو رغون څو عمرونه یې ډېر شونه کمو روختن ترغلی و چې دلته معاینات ورته وشول، معلومه شو چې د زړه رګونه یې بند شوی دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوان ځوانې د زړه رګونه ولی بند شوی وو؟ که تاسو هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام کلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مخه کیږي او غواړي اندام جوړ کړي، نو دا تاندې څنګه مو لذینو هغو خبرو خبروي چې تاسو ژوند جوړل شي. زه نورګل شفق یم. د اندام خکلا ورزش چې زیبایی اندام یا باڈی بیلډینګ هم بولی د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثر شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسیدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته عضله رشد کوي. د 50 ګرامه پروټین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین وکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ایښي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومېده. ده ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله یې جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانانې کاروي. د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅوو. انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي. د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکړي او عضله جوړه کړي او وزن ورکړي. نه نه، مشکلات کوم مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډیرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډیرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوا د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول. خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟ اوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جنی پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو. ډیر کله به می وجود درد کا او پتشوب می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتئین او پودر ویلته چې ته یل داسې دردونه او ناروغي سره مخ کړي. سین انرژي می هم څخلې، خو ما د ډاکټر خبره ومنله او دوغه خړل او څخل نو تری خو ده. او شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام ښکلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام ښکلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه، یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پا پروتین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره بلکې مختلف مختلف پروتین شته نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای نو مونږه اټس کله او شاګرته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو مونږ ورته نسیتو کو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي
استاد جبار پسیر ورزش کون کیو تا د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغي او معالج ډاکټر محب الله اعظم هم کوي کاغل زغم د هغه دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانې د زړه د شدید حمله ښکار شوی وو
دوړ نه رغون څو عمرونه یې ډیر شونه کم روختن ترغلی و چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شو چې د زړه رګونه یې بند شوی دي او د زړه یو برخه یې سم کار نه کوي دا دوړ نه رغون څو نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل فشارونه په خوانو لوړ دی ویني غوړې نه درلود چاغ نو د شکرې ناروغي نه لرلې او په کورنۍ کې هیڅ د زړه حمله نه وتیر کړي علت دا چې دوی هورمونونه اخیستل دوی دوړ ورزش ران وو باډی بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې ډیر خطرناک جانبي ارزه یې امداده چې د زړه حمله سړی باندې راولي
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استلال مصنوعي لارې د بدني ځواک تر لاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکې له لوبي شړل کیږي ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ ورچولې شي نو د ډاکټر محب الله اعظم جواب وو
که د هورمون په وسیلت عضلات غټي عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي یو دم په سرعت سره غټيږي نو په دې باندې فشار راځي کدا پرېشن او ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي بل ستونزې دا ده چې په دې کې د خوشي وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې لکار اول ویږي او سړی بخیل نارینتوب او اولاد هم پاتې شي ستونزې دا ده چې ویخته تویوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې خزینه خواص پکې زیاتیږي تېونه غټيږي بل جنجالې دادې چې که په کم عمر کې څوک وي که د هورمون وخلي په هغه کې د هډوکو وده دریږي بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې وده سبب کیږي کم پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړې غټه شوې ده تندای مخ ته راوتلې وي غاښونه سره لري کیږي بل لوی تاوان ینه یا ځیګر ته دي چې د ینه د عدم کفایې سبب کیږي کینه لپاره ولويږي یانو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر لدې چې بل یې نه ورته پیدا شي چې ورته بدل کی
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبري اورو دی په ونه دنګ دراوتل سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی دی وایي چې د پروتینو او هورمونونو په ځای طبي خواړه خوري کوم خواړه
کنه طبيبي ا بهتره دي پروتين د دې شان ا بهتره دي مثال اگاي دي کچالو دي شديد خرما ده کيلي دي نور ميوجات دي دا شان بهتره دي د پروتين ګولې د شان نه ده بهتره دي
تي په خپل نه کاري پروتين
نه
هیڅ کله دي کاري
هیڅ کله مینه دي کاراولې سو کی چې کاروي د داسې یو موقت اغلري دایمي پاره نه شي کولای مثال کله چې پروتين خلاص شي وجود هم خرابي ورته بین ازي
همزولو د دې اونې تاندې څنګه هم دومره تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان
السلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری